السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو د یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجله پروگرام ته ځانګړې ده لانډه خبری برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګ ویان د وای طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمداسانی پرون په یو بیان کې چې له ژنیف څخه خپور شو په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر ولکر ترک اندېښنې بیان کړي دي. هغې ویلي طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تیره چهارشنبې د لومړي ځل لپاره قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړ. له همغه مهاله د دې قانون پر وړاندې غبرګونونه ښودل شوي خو د طالبانو ویان دا انتقادونه بې ځایه بللي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپای ټولنه وایي چې د روان 2023 کال له پایله یې له افغانستان سره 100 میلیونه یورو چې شاوخوا 112 میلیون ډالر کېږي بشري مرسته کړې. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی دا مرستې د خپلو همکارو مؤسسو پر مټ ویشي نه د حکومتي چوکاټ له لارې.
When we work on the issue of distributing humanitarian
کله چې موږ د بشری مرستو پر ویش کار کوو له خپل همکارو ادارو سره یې چارې پر مخ وړو. موږ حکومتي چینل یا چارواکو له لارې مخ ته نه ځو بلکې په ساحه کې له همکارو مؤسسو سره کار کوو. البته دا یو سخت حالت دی.
اروپایي ټولنه وایي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 تنه د ژوند ژغورونکي توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پرون کامرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي دي چې د کامرون په پلازمینه یاوندی کې د دغه غونډه 2 ورځې دوام کوي.
په پام کې ده چې د بهرنیو چارو وزیر به په دغې 2 ورځنۍ غونډه کې چې د روانې اګست میاشتې له 9 تر 10 نیټې ترسره کیږي د ګډون ترڅنګ د کوربه هیواد او د اسلامي همکاریو سازمان د ځینو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او استازو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري.
ښاغلی متقی دا سفر داسې مهال کوي چې د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا د طالبانو له ځینو تګلارو او له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت شوی. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړي چې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د 16 ساعتي ماموریت موده د یو بل کال لپاره غځوي او د حزب الله د وسله والې ډلې او اسرایلي ځواکونو ترمنځ د کړکېچ د مخنیوي لپاره غږ کوي. په پریکړه لیک کې چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې د 2006 کال د هغه پریکړه لیک تطبیق غوښتل شوی چې له دواړو خواوو د اوربند په اړتیا ټینګار کوي او وایي که د دې کړکېچ مخنیوی ونه شي دا خطر شته چې ټولې سیمې ته وغځیږي. اسرائیل او حزب الله د روانې اونۍ په سر کې د اسرائیلو او لبنان ترمنځ د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکل شوي سرحد یا آبي کرښې په اوږدو کې له سختې نښتې وروسته دواړو خپل ځواکونه شاته کړل خو د غزې د جګړې له کبله د دې رامنځته شوي کړکېچ هلته ډېر امید نشته. او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز به سبا له سی ان ان تلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هاریس د ولسمشر بایډن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړنۍ مرکه وي. سی ان ان وایي هاریس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي او په همدې ورځ به په سیمه ایز وخت د شپې په 9 بجو خپره شي. جمهوري پال ګوند تل انتقاد کاوه چې میرمن هاریس له انتخاباتي کمپاینونو د بایډن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضریږي. کاملا هاریس تر اوسه کومې خبري غونډه کې هم وینا نه ده کړې. سموک غاګ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونه د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپو په 19:25 او 15 مترو اوریدای شي. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو. ورزو د راپورونو برخه ته اروپایي ټولنه وایي د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون انفاذ به د نړیوالو له لوري د افغانستان د اوسنیو واکمنانو په رسمیت پیژندنه نور هم ګرانه کړي. د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل ویاندي پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دا قانون افغانان او په ځانګړې توګه میرمنې له ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې کوي. د چارو یو شمیر څارونکي هم د طالبانو دا او ورته نور قوانین د دوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې لوی خنډ بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشیح کېدو دا د یو اونۍ وته، خو هر ورځ د دغه قانون په وړاندې نوي کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپورته کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې د استازي جوزف بورل ویاندي نبیلې مصرالي ویلي د طالبانو دغه قانون افغانان له ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې کړي او له ښځو نه یې د بیان د ازادۍ حق اخیستی دی. میرمن مصرالي د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي چې اروپایي ټولنه د طالبانو په دغه قانون سره حق پکه شوې ده.
The decree also creates yet another
دا فرمان له طالبانو سره د اړیکو عادی کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا د حقوقي د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي. دا رسمیت پیژندل هغه څه دي چې طالبان په عام ډول پلاټه کې دي.
د طالبانو د عدلي وزارت د تیر چهارشنبه په ورځ ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانوني د لومړي ځل لپاره په څلورو څپرکو او پنځه درسو مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړی دی. په دغه قانون کې ګڼ شمېر مسلو ته اشاره شوې چې له هغې ډلې د ښځو حجاب او د مخ پټېدل اجباري بلل شوی او په عام محضر کې د ښځو غږ هم ستر بلل شوی دی. نبیله مصرالي وایي طالبان باید سملاسي دغه قانون بیرته لغوه کړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د افغان ښځو پر وړاندې دغو سیستماتیکو محدودیتونو ته پای ورکړي. دا د جنسیتي نابرابرۍ په ډله کې ممکن حساب سي چې دا بیا د نړیوالې جنایي محکمې د روم د اساسنامې پر بنسټ چې افغانستان یې هم غړی دی د بشر ضد جنایت ګڼل کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه یو شمیر ډیپلوماټانو او نړیوالو بشری بنسټونو په دې ورستیو ورځو کې د طالبانو پر نوې قانون خپل غبرګونونه څرګند کړي. د چارو کتونکو هم په دې باور دي چې دا ډول قوانین د طالبانو رسمیت پیژندنه لا سختوي. د چارو کتونکو شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو دا ډول قوانین نړۍ ته حقوقي ارزښت نه لري.
طالبان اصلا یو حاکمه مستبده ډله ده او د دې فرمانونه یا قوانین چې کوم وضع کوي دا حقوقی اهمیت د افغانانو لپاره ومدارنګ د نړۍ لپاره نه لري، ځکه یو نظام چې په خپل مشروعیت یعنی ولسی مشروعیت ونه لري قانوني اساسي نه وي، نو په دې خاطر باندې د هغه حقوقي لحاظ باندې د خلکو لپاره او دنیا لپاره قابل قبول نه دی. نو په دې دغه سي فرمانونه چې طالبان صادره دا د دې معنا لري چې دی غواړي افغانستان او افغانان نورم تجرید کی.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر قانون باندې د نړیوالو اندېښنې به اساسه او سپکون کې بللي. کاغلی مجاهد په یو خبر پانی کې ویلي چې غیر مسلمانان د لومړی په اسلامي قوانینو ځان پو او درناوی دی ورته وکړي. نو موري ویلي چې د بیلابیلو اړخونو دغه ډول بې ځای اندېښنې د دوی په دریز اغیز نشي کولای.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ترافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه جزئیات عبده سپوږمۍ اوروي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د سیشن مې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 4200 بیلابیلې ترافیکي پیښې په هیواد کې رامنځته شوي دي چې له امله 15996 د ماشومانو، مېرمنو او نارینو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلي قانې دا ونه ویل چې دا شمېره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. ښایي لا هم کال نه وي پوره شوی. دا پیښه د کابل لوګر په لویه لاره رامنځته شوې وه.
د لوګر اوسیدونکي فریما وایي ورور یې 2 میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربه لیدلی وه، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو لامل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
اویا سلنه ترافیکی پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولای له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د ترافیکي پیښو لامل بلل کیږي. که څه هم داسې نیوکې کیږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره پر یوه جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکي پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په ټول هیواد کې له 2000 ډیر کسان په ترافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي د مسافر وړونکو موټرو د کرایې له لوړ نرخ څخه شکایتونه کوي او د مسافر وړونکو موټرو د کرایو د کمیدو غوښتنه کوي. دوی وایي کله چې تیل ګران شي نو کرایې پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره سره بیا کرایې نرخ کته کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې له دې ځایه هر ورځ زرګونه مسافر په کوچني او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړې کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافرونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټکټ بیه ډېره لوړه ده او دوی نسي کولای په لوړه بیه ټکټ واخلي.
د لې لارې کرایې لږ پورته دي، باید چې دغه زموږ حاکم نظام باید د خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک سره هغه ډېر مجبور دي، غټ کرایې وس نه لري، باید د کرایې کمې سي د لې لارې ده.
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وایي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بیې سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کمه سي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکښته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایه په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خو لاره ډېره خرابه ده نو کرایه خامخا یو څه جدي دي، نو داسې اوه سوه افغانۍ څخه تر زره افغانۍ پورې کرایه دي.
کرایه ډېرې زیاتې جدي دي، کرایه پنځلس سوه نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهاره پورې کرایه دي. نو دا که لږ تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډېر مشکلات رامنځته کېږي. نیمه لاره چې دا ټوله خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوي عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یوه لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصده کښته شو، مطلب یې لوړ شوله. نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا دغه دغه حق الخدمت ته یا کرایې ته تغییر ورکوي او نور په عادي حالت کې یادي، مطلب په پنځلس ورځو کې مطلب بیا دا کمیټه سره کښېني، بیا نفنامه ورته ټاکي، دغه کرایې لایحې ته تغییر ورکوي. که چیرې په تیلو تغییر خوړلی او که تیلو تغییر نه و خوړلی هغه په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګارۍ سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ یو نړیوالې مسلې ته. د اوکراین ولسمشر وایي په روسیه کې د دوی پیل شوې جګړه به د خبرو له لارې خو د اوکراینی ځواکونو په برلاسۍ سره پای ته رسیږي. ولودیمیر زلنسکی ویلي د خبرو او سولې دغه پلان له متحدو ایالاتونو سره هم شریکوي. زلنسکی دا څرګندونې پرون په کیف کې داسې مهال وکړې چې د نوموړي د ادعا له مخې اوکراین د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی ازمویلی دی چې په خپله یې جوړ کړی. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي راتلونکي میلادي میاشت متحده ایالاتو ته ځي چې هلته به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون وکړي او هم به دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. زلنسکی پرون سه شنبه په کیف کې خبریالانو ته ویلي چې دای به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د پلان شوي ملاقات پر مهال هغه ته د جګړې د پای ته رسیدو پلان وړاندې کړي. د هغه په خبره د سولې په دغه پلان کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین د جګړې پای ته رسیدل او له اوکراین سره اقتصادي او ډیپلوماتیکي همکاري شامل دي. د زلنسکی په وینا د سولې د پلان بل مهمه برخه دا ده چې روسیا په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو ته اړه کړي. هغه ټینګار وکړ چې له روسیې سره د هیواد جګړه به بل اخره د خبرو له لارې پای ومومي، خو په وینا یې دا خبره داسې باید وي چې د اوکراین د ریس پکې پیاوړی وي. د اوکراین ولسمشر وایي د سولې دغه پلان به د امریکا د ولسمشر له مرستیالې او ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند له نوماندې کمالا هاریس او ممکن د جمهوري غوښتونکو له نوماند او پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم شریک کړي. زلنسکی پرون داسې مهال د سولې د پلان مهم ټکي په ډاګه کړل چې په خبره یې د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی وازمایي چې خپله اوکراین کې جوړ شوی دی. هغه که څه هم د دغه توغندي د څرنګوالي نور جزئیات په ډاګه نه کړل، خو زیاته کړه چې هیواد یې د هریم دوه بالستیک توغندیو په سیستم هم کار کوي. دغه توغندي د لنډ واټن لپاره کارول کیږي. ښاغلی زلنسکی دا اعلان داسې مهال کوي چې اوکراین د خپلو لویدیځو متحدانو څخه په بیا بیا غواړي چې د لویدیځ په وسلو د روسیې په خاوره کې د برید اجازه ورکړي، څو د اوکراین پر ملکي وګړو او د انرژۍ پر تاسیساتو د مسکو د حملو مخه ونیسي. اوکراین داسې مهال د سولې د نوې طرحې او نویو توغندیو د جوړولو هڅه کوي چې روسیې تیرو دو ورځو کې پر دغه هیواد خونړي بریدونه کړي. هممهاله د روسیې په کورسک سیمه کې له تیرو درې اونیو راهیسې د اوکراین جګړه هم روانه ده او دغه جګړې هلته په کورچاتوف اټومي بټۍ کې د یوې اټومي پیښې ویره هم رامنځته کړې. کورسته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافائل گروسی له خپل سفر وروسته دغه اندېښنه څرګنده کړې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام بوده ایخ پراوانه کی لغاوز خیبری سره د لیکوالو خاطری
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم او د دو
د مرحوم خیبری پر هنر هم ژغی شو.
غوث خیبری د داستاني تاریخي اثار یو فرقار لیکوالو
دا به هم واوري.
زموږ په ټولنه کې ول شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي؟
د امنې فنا شعر لرو.
واړم چې ستا د سترګو رفت نتا وکرما، واړم څو شیبې یو شور جوړ کړم او غا وکرما.
د اقرا په نوم د مجلې لومړی ګڼه خپرې شي.
په دې کې به یوازې د مېرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي.
نور مطالب هم په دې خبري مجله کې تاسو ته لرو. داستان لیکون که خبریال غلام غوث خیبری د جنازې مراسم د سیشن بی پورز د اگست په 28 په جرمنی کې تر سره شول. د اگست په 28 د ورپیشې ناروغۍ له امله د یو نوي کلونو په عمر په جرمنی کې ومړ. غوث خیبری په خپل څه باندې نوي کال ژوند کې په لسګونو آثار په پښتو او دري ژبو ولیکل. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي دندې ترسره کړې او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وروستیو کلونو کې خپل هیواد پرېښود او جلا وطن شو. لیکوال اکبر کارګر او زرین انزور چې دواړو په بیلو وختونو کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د مشانو په توګه دنده ترسره کړې ده، له خدای بخښلې خیبری سره په رادیو کابل کې چې بیا یې نوم رادیو افغانستان شو او تلویزیون هم ورسره یو ځای شو د کار اوږده تجربه لري. ښاغلی انزور د مرحوم خیبری د ژورنالیزم هڅو ته اشاره کوي او وایي
ارواخه د غوث خیبری کار د ژورنالیزم په برخه کې په لومړي قدم کې د پاملرنې وړ دی او د ژورنالیست په توګه په رادیو افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. یو وخت د رادیو کابل او بیا وروسته چې په رادیو افغانستان تبدیل شو پښتون غږ مجلې د پښتون غږ مسؤول مدیر وو. د څو پرله پسې کلونه دی د رادیو د پښتونستان د خبرونو مسؤول او مدیر او په دې لړ کې ډیر زیات کار کړی دی. د کندهار او د ننګرهار د هغه وخت د اطلاعاتو کلتور لوی مدیریتونه د ترسره کړي دي چې په دې کې د ټولو افغان او د ننګرهار ورځپاڼو مسؤول مدیر هم و. په بیلابیلو کلونو کې د هیواد په یو شمېر نورو ورځپاڼو کې هم د مسؤول مدیر یا د یو برخې د مسؤول په توګه په بیلابیلو کلونو کې کار کړی دی. او په ډیلی کې هم دی د آل انډیا راډیو د پښتو خبرونو کارکوونکی هم و او نطاق هم و. په راډیو افغانستان کې هم د نطاق په توګه هم وظیفه ترسره کړې ده بیلابیلو پروګرامونو کې. یو شمېر راډیو ډرامونه او راډیو داستانونه د راډیو دپاره لیکلي دي او لکه چې استاد بینوا وایي په خپل غږ یې هغه تمثیل کړي دي ځینې دغه راډیو ډرامونه او راډیو داستانونه.
غوث خیبری د کامې ولسوالۍ د سنگر سرای په کلی کې په 1912 کال کې زیږیدلی و. دی د کابل راډیو ترڅنګ نږدې و کاله د هند پال انډیا راډیو کې د پښتو برخې ویاند و. اکبر کارګر وایي چې مرحوم خیبری د ظاهر شاه د پادشاهۍ په وروستیو کلونو کې له هند کابل ته راغلی و او چې کله دی ترې خبر شو لیدو ته یې ورغی.
ما د لومړي ځل دپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم او د ده یو خپلوانه زما د انګریزي استاد وه او د هغې سره د استاد غوث خیبری زوی سند راغلی و. د هغه نوم یې واخیست، د استاد خیبری نوم یې واخیست. ما سم دواره چې کله سند ختم شو ما د استاد خیبری د ادرس پوښتنه وکړه، ځکه ما هغه وخت د استاد خیبری څو اثر لکه خای خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر او د اور لمبی دا لوستی وو، او ما زیاته علاقه لرله چې د استاد خیبری سره ووینم. نو هغه وخت دے د چې په د ډیلی راډیو کې د پښتو څنګه کې د ویندوی په حیث باندې کار کوو، کابل ته راغلی وو، فکر کوم په رخصتۍ راغلی وو. نو ما اجازه واخیستله او زه د هغه لیدو ته ورغلم. زه چې کله د هغه لیدو ته ورغلم، ما د هغه په اثارو باندې خبرې وکړې او د هغه ته زیات معلومات نور هم راکړل، نور اثار هم راکړل، او حتی یو دوه اثر یې ما ته د لوستلو لپاره په هغه وخت کې راکړل چې ما ځان سره راوړل، ما ولوستل او بېرته مې وسپارل.
کیسه لیکوال او کره کتونکی اکبر کارګر له مرحوم خیبری سره د کاري ټکر د ملګرتیا په اړه زیاتوي.
کلونه وروسته چې زه په راډیو کې د راډیو د نشراتو مسؤل په حیث باندې وټاکل شوم، او د استاد خیبری هلته د پښتونستان د ادارې د مسؤول په مدیر په حیث باندې کار کوو، یو ګروپ کسانو سره کار کوو. د پښتونستان پروګرام یا د پښتنو او بلوڅو خپرندوی پروګرام دا د رادیو د ډیرو مهمو او مشهورو پروګرامونو څخه و، ژوندیو پروګرامونو څخه و، چې ډیر فعالیت او ډیر تحرک ته اړتیا لرله، او استاد خیبری په ډیر متانت باندې او په ډیر دقت باندې دا پروګرام پرمخ وړ، او د هغه ټیم هم چې هلته ورسره کار کوو لکه محترم قیوم عثمان خیل خدای وکړي چې ژوندی وي، یا محترم طاهر ستانه چې اوس وفات شوی دی، دوی هم په هغه اداره کې کار کولو. په دې اساس باندې زما او د ده روابط نور هم زیات وو، او وخت په وخت به مونږ لیدل او مشورې به هم کولې ورسره، او د ده د لارښوون نه به ما استفاده کوله. وروسته بیا چې کله زه د راډیو نه تبدیل شوم بلې خوا ته لاړم، بیا هم زما د ده روابط زیات وو.
خدای بخشل خیبری په هغو کلونو کې چې په آل انډیا راډیو کې کار کاوه، د ډیلی په کالج کې د تاریخ په برخه کې لسانس واخیست. مرحوم خیبری په یو مقاله کې لیکي چې د همدې پوهنتون په کتابتون کې د ده داسې ارزښتمن آثار تر سترګو شول چې تاثیر یې ورباندې وکړ، او دا اغیزه د دې سبب شوه چې د نومیالي افغانان یا د هند په تاریخ او مدنیت کې د افغانانو برخه اثر یې ولیکه. زرین انصور په دې باور دی چې مرحوم خیبری له تاریخ سره ډیره مینه لرله، نو په دې ټکر کې د پام وړ کار کړی دی.
د تاریخ په اړه بیلابیل آثار لیکلي، مخصوصا د افغانستان د لرغونی تاریخ، د پښتنو د لرغونی تاریخ له بیلابیلو خواوو په اړه د ده دلچسپي وه، لیوالتیا وه، په دې برخه کې تحقیقات کړي دي، او مختلف آثار په تیره د افغانستان د لرغونی تاریخ په اړه، د آریایانو په اړه، د ساکانو په اړه، او داسې نور لیکلي دي. البته په معاصر دورو د غمیزو په اړه هم کتاب لیکلي دی، دغه په افغانستان کې طوفان، د افغانستان د معاصرو پیخو یو نچول پکې راټول شوی دی په دغه اثر کې.
د تاریخ سره د غوث خیبری مینه د دې سبب شوې وه چې د تاریخي ناولونه ولیکل. اکبر کارګر
د تاریخي داستانونو یا ناولونو تقریبا د لومړي لیکوالانو نه دی چې دغه د افغانستان د مبارزو او د انګلیسي استعمار په ضد باندې چې کوم کیسې و افسانې وي، هغه د ناول په ژبه باندې او د داستان په ژبه باندې راولې دي. مثلا دغه جملې نه دي لکه هاي خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، د اور لمبی، عبدالی توره، قراکوزی پیغلا، پردیس، د کندار ناوی، دا اثر مخکې نه چاپ شوی وو.
د غوث خیبری د اور لمبی په نوم ناول په روسي ژبه هم ژباړل شوی دی. د شاغلی انزور په نظر د غوث خیبری د کار ډیره مهمه برخه داستان لیکل دي چې په پښتو او دری ژبو یې لیکل دي.
د ام په پښتو تاریخي آثار لیکل دي، یعنی هم لنډې کیسې لیکل دي، او هم د منځنۍ کیسې ناولټ او ناولونه لیکل دي. د لړکې مونږ کولای شو چې د داستاني آثارو کې د دغه آثارو یادونه وکړو، لکه د اور لمبې، د تاریخ پاڼې، درې مشپه یا مقدونی سکندر، لکه های خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، دیوانه، قهرمان می میرد، یاداشت های حیرت انگیز خواهرم. هغه وجړل د ګوګا منډلیوان پردیس د اراکوزیا پیغله او مقتونی سکندر چې غالبا دا به زه فکر کوم چې دغه نوم به په بیلابیلو بڼو لیکل شوی، یعنې دا د درېمه شپه یا مقدونی سکندر او د اراکوزیا پیغله به غالبا چې یو اثرو خو په دې دو نومونو یاد شوی دی د دوی په اثارو کې، پاکه وینه، د مرګ سندره، ابدالۍ توره او داسې نور اثار د ده داستاني اثار دي. نو ځکه زما په نظر کله چې موږ د غوث خیبری د کیسه لیکنې په اړه خبرې کوو، د ده د فرهنګي خدماتو په اړه خبرې کوو، د ده د لیکوالۍ په اړه، له ادبیاتو سره د دوی د تړون په اړه خبرې کوو، مهمه خبره پکې دا ده چې دوی داستان ته ډېر زیات کار کړی دی.
کیسه لیکوال او د کیسو نقاد زرین انځور زیاتوي چې د غوث خیبری په داستانونو کې درې ټکي مهم دي.
لومړنۍ خبره دا ده چې د پښتو کیسه لیکنې په هغه نسل لیکوالو کې غوث خیبری د مطرح کېدلو وړ دی چې دوی پښتو کیسه لیکنې ته د لومړي ځل لپاره اساسي کارونه کړي. یعنې دوی په حقیقت کې د پښتو د حرفي او مسلکي لومړني نسل لیکوال دي. یعنې چې یوازې د تفنن دپاره داستان لیکنه نه ده کړې، چې د نورو کارونو په څنګ کې یوه نیمه کیسه هم لیکلي، بلکې زه فکر کوم چې مخصوصا په د دیرشمه لمریزه لسیزه کې چې د 1310 کال تر 1340 کال پورې ده، په دې کې یو شمېر زمونږ داسې لیکوال د کیسه لیکنې را میدان ته شول چې کیسې ته یې اساسي کار وکړ. یعنې ډېر د خپل ادبي ژوند ډېره برخه یې داستان لیکنې ته وقف کړله، او زه فکر کوم د همدغې لسیزې نه پښتو کیسه لیکنه یو خاص لوری او جهت پیدا کوي. غوث خیبری په همدغو کسانو کې دی چې پښتو کیسه لیکنې ته مخصوصا په دیرشمه لمریزه لسیزه کې اساسي کار کوي. دویمه خبره دا ده چې غوث خیبری د پښتو د تاریخي کیسو او ناولونو د لیکلو په لړ کې د یادونې وړ یو شخصیت دی. د هغه د کیسه لیکنو فهرست هم چې موږ وګورو ډېر لږ به داسې اثار پکې پیدا کړی شو چې هغه تاریخي نه دي، یعنې نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي دي. زیاتره د چې کومې لیکنې کړي دي هغه موضوعات تاریخی دي، د افغانستان د تاریخ، د پښتنو د تاریخ بیلابیل خواوې چې دته په زړه پورې ښکاره شوي وي، هغې ته یې داستاني برخه بڼه ورکړې ده، لنډې کیسې پرې لیکلي دي او ناولیت یا ناولونه یې پرې لیکلي دي. زما په نظر زموږ په معاصرو پښتو کیسه لیکوالو کې او حتی په دری کیسه لیکوالو کې به هم د دروخات غوث خیبری په اندازه د تاریخي کیسه لیکنې په لړ کې زیات کار نه کړی. صحیح ده چې موږ په ځینې نور داسې لیکوال هم لرو چې هغوی تاریخي کیسې لیکلي دي، خو زما په نظر د غوث خیبری کار په دې برخه کې د زیات پاملرنې وړ دی. د هغه تاریخي کیسه لیکنه په حقیقت کې د هغه د ټولو آثارو اساسي منځپانګه وه، اساسي موضوع وه. او موږ کولی شو ووایو چې غوث خیبری د داستاني تاریخي آثار یو پرکاره لیکوالو. درېم ټکی دا دی چې هغه په داستاني آثارو کې که څه هم تاریخي حقیقتونه یې د موضوع په حیث ځان ته ټاکلي دي او بیان یې تر ډېره تاریخي دی نسبت هنري ته، مګر بیا هم د داستان لیک د کرکټرونو په برخه کې، د کرکټرونو د خصوصیاتو د څرګندولو په برخه کې، د دې په څنګ کې چې هغه تاریخي واقعیتونه په پام کې ساتي، هنري ارزښتونه هم په پام کې ساتي، د کرکټرونو عاطفي اړخونه او نور بیلابیل هغه اړخونه چې احساس او عاطفه په هنري ایجادي اثارو کې څنګه برجسته کېدای شي، د دغه برخو ته هم په خپله کیسه لیکنه کې پاملرنه کړې ده. زما په نظر غوث خیبری د افغانستان د داستاني ادبیاتو د لیکوالو په کتار کې د ګوتو پښمیر لڅو تنو څخه وو.
تاریخي ناولونه اکثر د خپل وخت سیاسي، اجتماعي او کلتوري مسایل ارسوي، او په دې کیسو کې ممکن مسایلو ته په انتقادي نظر کتل شوی وي او لوستونکي له تاریخ څخه پیغامونه ترلاسه کړي. د کرکتونکو په باور یو ښه تاریخي ناول باید هم داستاني جذابیت ولري او هم تر ډیره د تاریخي پیښو لپاره د اعتماد او اعتبار وړ وي. د دې داستانونو د لیکلو لپاره کیسه لیکوال تحقیق ته ضرورت پیدا کوي او لیکوال باید معتبر تاریخي مراجع ترلاسه کړي چې په کیسه کې لویه تاریخي تېروتنه نه وي شوې. خدای بخښلی خیبری چې هم له تاریخ سره مینه لرله او هم تاریخ لوستی وو، نو پرې ډګر کې برلاسه وو. بل پلو په تاریخي ناولونو کې باید کرکټرونه څو بودی وي، داسې چې د دې کرکټرونو داخلي او خارجي څېره داسې انځور شوې وي چې د لوستو په وخت د لوستونکي داسې خوښ شي چې د هنر په مټ یو ډول رابطه ورسره پیدا کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
افغان جون او شزو شاعر حسینه گل تنها ولمنځله څنګه یې غونډه ورته جوړ کړه. حسین احمد سی راپور لري.
د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر په خپل اونیزه غونډه کې روانونه یک شنبه د اگست 15مه حسینه گل تنها ملمنه کړي به. په دې آنلاین غونډه کې له افغانستان او د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه تر شلو ډیرو افغان خزینه شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د دې بهیر غړي زلانور ازادي رادیو مجلې ته ویل چې داسې آنلاین غونډه ګټورې دي.
د آنلاین غونډه یو خوبی دا وي چې که په وطن کې که له وطن بهر ته کولی شي چې په دې ډول غونډو کې ګډون وکړي او دا ډول لوی لیکوالانو سره معرفي شي، له دوی یې ډېر څه واوري او تابن دا ډول مطرح او لوی ښځې د ویلو دپاره ډېر څه لري.
د اسینه ګل تنها تر اوسه د شعر ته کتابونه چاپ شوي دي. دوی ناولونه خپاره کړي او د لنډو کیسو دوه ټولګي هم لري. د دې ترڅنګ د غلې تنها د امریکا یون لیک چاپ شوی او د افضل شوق پر شعر د نقد کتاب خپور کړی دی. زلانور وای د پخو لیکوالو تجربې د نوي شاعرانو او لیکوالو د فکر د ودې سبب کیږي.
کله هم چې د لوی لیکوالانو او شاعرانو سره زموږ په غونډو کې ناستې یو مهم شی چې زما په خیال پوس حالاتو کې ډېر مهم دی، هغه دا چې دغه ستونزې او مشکلات چې دي هغه یوازې په مونږ باندې نه بلکې په هر چا باندې تیریږي، خو کامیاب او لوی انسان هغه دی چې خپل لار ورک نه کړي او مبارزې ته دوام ورکړي. مونږ د لویو لیکوالو او شاعرانو څخه دغه مهمه برخه چې کومه ده داسې کولی شو. او بل په اوس حالاتو کې زما خیال داری چې زموږ د ښځو لپاره ډېر زیات ضرور ده چې دا ډول غونډې ولرو او هم زموږ د پوهې لپاره او هم د پښتو ادب او فرهنګ لپاره به یو لوی راسته راوړنه وي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په غونډه کې روانونه له اغلی تنها څخه د بهیر یو شمېر غړي یو لړ پوښتنې وکړې. په دې اړه د بهیر بل غړي ولول دهقان وایي.
اغلی تنها په خپل ادبي فعالیتونو بحث درلود په عمومي توګه او په خپل کاري فعالیتو باندې وغږېدله او زموږ د بهیروالو لخوا د دوی څخه پوښتنې وسولې. لکه زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي. دویمه پوښتنه، ښځینه لیدلوری په پښتو شعر کې څه ډول ارزوي. داسې پوښتنې دو پشان نورې پوښتنې هم له اغلې تنها وسولې چې اغلې تنها په ډېر حوصله مندۍ او په مفصله توګه د پوښتنو ته ځواب ورکړ.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې د مشاعرو تر څنګ نقد کیږي او یو نیم وخت د اسینه ګل تنها په څیر ځینې لیکوالې ورغواړي. زلانور وایي چې د دوی په غونډه کې د هغو لیکوالو ګډون چې د لیکوالي پراخه تجربه لري له روحي پلوه د سکون سبب کیږي.
په اوسنۍ حالاتو کې زموږ نوي لیکوالان او شاعران دوی ته روحیه ورکوي، د یو نوی فکر ورکوي. دغه لوی لیکوالان او مطرح ښځې د دوی د روحیې لپاره دغه سی غونډې ډېرې زیاتې مهمې کیدلی شي او د دوی دغه لیکلو ته د هڅونې لپاره دغه غونډې زما په خیال ډېرې زیاتې مهمې دي. او طبعا چې ډېرې لیکوالان او شاعران سره یو ځای کیږي، د نړۍ له هر ګوټه یو ځای کیږي، بحث کیږي، خبرې کیږي، په شعر، په کیسه، په کتاب، نو تبند د خلاقیت فضا رامنځته کیږي.
د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر یو شمیر غړي په خپل پراخ ادبی تجربه لري چې هر اونۍ دوی د خپلو لیکنو تجربې د بهیر له نویو او ځوانو لیکوالو سره شریکوي، خو په دې کې شک نشته چې دوی د هغو لیکوالو تجربو ته هم لیواله دي او ممکن اړتیا ولري چې تر اوسه د دوی په غونډو کې برخه نه ده اخیستې.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د تکړه شاعرې امینه فنا یو نظم لرو. د دې نظم نوم دی وایلون، چې دوی په خپل شخ په آزادی رادیوی مجلې لورولی دی. مننه ترې کوم او دا شعر سره اور.
واړم وایلون زده کړم، واړم وایلون زده کړم، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه مې وي په مینه مینه. غواړم وایلون زده کړم، غواړم ژوند مې ډوب سندرو کې وي، غواړم چې واغوندم د شنو نغمو مهینې جامې، غواړم له ګوتونه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم لګوتونه مې کیف د موسیقي وساتي، غواړم په رګ رګ کې مې رود وي د سندرو روان، غواړم چې ستا د سترګو رپ رپ ته نڅا وکړم، غواړم څو شیبې یو شور جوړ کړم غوغا وکړم، غواړم وایلون مې زما د څڼو د بڼو په رنګ وي او زما څڼې د زرین لمر شغلو پرنګوي، غواړم وایلون زده کړم، غواړم کښېنم د عشق د سیند پر غاړه غاړه، ستا غزلونه شهکارونه ورسره ووایم چې آن په شګو کې احساس پیدا شي، زما رڼو اوښکو کې وسلیږي، مرغکۍ هم ټولې راټولې شي ستا د شعر هره کلمه ښکل کړي، هم د وایلون پسته نغمه ښکل کړي، که د کیسه د بیلتانه را واخلم نه چې تازه ګلونه مړاوي شي نه چې خزان شي لکه زما زندګي، نه 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 خدای دې نه کړي، دا غم په زړه کې ساتم دا غربه نه خوروم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ورسره وژاړم وژاړم د نام را د ځوانۍ سوي کیسه، اخ د وایلون تارونه، اخ د وایلون تارونه، لکه زما د زړګي نری نری رګونه، چې اوسرې بلی د غم د شرنګ پاتې د آهنګ پاتې، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ستا ګل یادونه یې نغمه نغمه کې ونغاړم، دومره راڼه دومره تازه دومره راڼه یې حس کړم، لکه خوشبو د ناویتوب د کمیز، یا زما ورک معشوقه، یا زما ورک معشوقه، ته به پوهېږې که نه چې رانږدې یې دومره د زړه درزا دې اورم، زه ستا په روح مینه چېرته یې سا دې اورم، عشق عجیبه احساس دی چې وژنې لاشي ژوندی، ستا له انکاره قربان که هو کړې هو د شمجار که نا کړې نا دې اورم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، مینه دې وشرنګوم آن د فنا تر دمه، درته شاعره نغمه ګرم اوسم، غواړم لمر ګروسته می زما د قبر جندا هم اوسی قار اوسی تر سره یار اوسی زما د عشق سرو تاسه وساتی بل مدام تغدی وساتی بل مدام تغدی وساتی غواړم وایلون زده کړم غواړم د ژوند پاتې شیب شیب می درته سرود سرود کړم غواړم تا ته می خبرې د زړه ټول غزل غزل کړم ورسره ساز د وایلون او زمزما بیبي په مینه مینه او زمزما بیبي په مینه مینه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د اقرا په نوم د یوې نوې مجلې د خبرېدو تکل لیکوال او شاعري فتحاني ژوند کړی دی. دوی په خپل هم ادبي ټوټې لیکي، هم کیسې او هم شعر. اغلی ژوند وایي چې دا مجله نجونو او میرمنو ته ځانګړې شوې ده. لومړی په لدوی څخه دا واورو چې اقرا مجله په څه ډول خپروي.
آنلاین دا مجله خپرو چاپی بانه سی موږ شرایطو باندې برابر شو بیا به انشاءالله موږ دا مجله په چاپی بانه هم اراده لرو.
تاسو تر اوسه پورې لا نه ده خپره سوې؟ کار پې کوو، یعنی لومړی ګڼه هم تر اوسه پورې نه ده آنلاین سوې؟
نه، لومړی ګڼه هم پیل نه ده آنلاین سوې. موږ د خلکو سره وطنوالو سره خپل فعالیت شریک کو، هغوی ته مو ولې رسمو فعالیت شروع کړی دی. نو د هغوی په میرمنو په لیکنو باندې په الحال لګیا یو، راټولوو یې، ایډیټوو یې، انتخابوو یې، نو لګیا یې کار کوو.
په دې مجله کې چې آنلاین خپروي، یوازې به د نجونو او میرمنو مطالب وي؟
بله، په دې کې به یوازې د میرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي، د هغوی په بالکل د میرمنو لپاره به وي.
تر اوسه پورې مو فکر کړی دی چې په دې مجله کې به کوم کوم مواد راټولوي، یعنی شعر، داستان، اجتماعي مقاله، کوم شان مو په نظر کې لسیب کې راغونډې کړې؟
موږ خو تلن سي کوم سره ټولو د میرمنو سي هر و ار اړوند سي معلومات، هر رنګ معلومات، که د غوي شیر د میرمنو، د غوي لند کې اجتماعي مقاله، د میرمنو پیژندګلوي، د هغوی کتابونه چاپ شوي. فعلاً موږ د میرمنو په کتابونه سي چاپ شوي، د هغوی په اړه مو لیکنې راټولې کړې دي، د میرمنې پیژندنه مو راخیستې ده، د هغوی لیکنې مو راخیستې دي، ژباړې مو راخیستې دي، د هغوی لپاره مو د پخلي اړوند داسې ډېر څه مو د هغوی د پرتیبي برخه کې بار چې د میرمنو کوم لیکنې دي هغه مو راخیستو، د مکتب د ښځو لیکل یا د ښځو لپاره.
تاسو د مرکې په پیل کې د اشاره وکړه چې تر اوسه پورې مو لا مجله بشپړه کړې نه ده، لیکن اوس ورته اشاره کوي، ډیر مطالب مو راټول کړي دي. نو کله به لومړی ګڼه په رسمي ډول باندې آنلاین خپروي او نوم به ورکوي چې د اقرا مجلې اوله ګڼه ده؟
نو موږ انشاءالله د راتلونکو دغه میاشت کې نو موږ خپله ګڼه به انشاءالله آماده کړو. نو تر ډېره حده پورې موږ لیکنې راټولې کړې دي، رایجه کړي مو دي، نو دغه میاشت کې انشاءالله یو څه وخت غواړي، نو ځکه چې غواړو چې نورې لیکنې هم رایوځای کړو سره، نو دغه میاشت کې انشاءالله د شریکو د خلکو
سره. څه اټکل کوي چې بله ګڼه به بیا څومره وخت وروسته خپروي، یعنی مشخص زمان ورته ټاکئ؟
تر اوسه خو موږ فعلاً هغه نه ټاکلی، خو داسې غواړو چې اراده لرو چې هر دوه میاشتو کې یا هر یوه میاشت کې باید یوه ګڼه خپره.
رواج داسې ځینې کسان مجله په اونۍ کې را خپروي، ځینې په میاشتو کې خپروي، ځینې په دو میاشتو کې، ځینې په درو میاشتو کې. فکر نه کوي چې داسې یو مشخص وخت کې ورته وټاکئ، دا به د دې سبب شي چې خلک به مور سره عادت شي، بیا به په هغه وخت کې په مجله پسې ګرځي او په مطالبو پسې.
او بالکل موږ هم پلان خو تر اوسه موږ لا ښه نه ده کړې اراده لرو چې هر دو میاشتې کې ان شاء الله موږ یو غاڼه خپرو، ځکه تر دې محتوا سره موږ لږ خپره یو میاشتې ده، خو بیا داسې ده چې زه خپله هم ورسره مصروف یم، تعلیم کې مصروف یم، اسې ډېر نشم کولی، نو بس چې داسې وخت پیدا کېږي
لتا سره په دې مجله کې نور کسان هم مرسته کوي، او آیا هغه غواړي خپل نمونه یاد کړي چې کوم کسان دي او لتا سره کومک کوي؟
بلې کوي، دا سره یو بل کوم در سره هغه نه غواړي خپل نوم
وښيي. آنلاین سکله دا مجله تاسو خبروي، تر اوسه پورې کوم مطالب تاسو د دې مجلې لپاره راټول کړی دي هغه مو آنلاین خبره کړی دي؟
نه، هغه کوم چې موږ په مجلې کې چاپو یا نشو هغه مو په لن نه دښتل، خو دا هغه برشتر موږ په خپل اکرام مجلې په پانا باندې، فیسبوک پانا باندې او په چینل باندې موږ د میرمنو هر اونۍ یو حدیث د ښځو په اړه کې، د میرمنو په اړه کې، د هغوی د حقوقو په اړه کې، او هر اونۍ هر یو اونۍ تر عنوان لاندې د میرمنې هغه په جنسانی سطح باندې د میرمنو لپاره الګو وي، د هغوی پېژندګلوي او د هغې اړوند معلومات پر اوکېلن دپاره مو دوه اونۍ دوه میرمنې انشاءالله
لفتانی شوان څخمنه. د اقرام مجلې د لومړي غنې د خبرېدو اعلان شوی دی. د دې مجلې په فیسبوک باندې کلیکل شوی دی چې د دوبی غنه به ډیر ژر خبره شي.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
دا سجې رادیوي مجله په دې ورستیو کې د یو دود په اړه. په افغانستان کې یو کلتور هم د ولور کلتور دی. په ځینو ولایتونو کې د قومي مشرانو په مټ دا ستونزه تر یو بریده هواره شوې ده، خو په ځینو نورو کې لا هم دا مشکل شته. پاغ ولایتونو کې چې د ولور مشکل لا هم پکې شته، یو هم نورستان دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وایي کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوې، خو ولور نشي پرې کولې، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزیدې لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم حیران یم چې دا شینه زه څنګه پوره کوم.
اته ویشت کلنې مریم هم چې د امنیتي ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپلې سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل پنځه کاله کېږي چې کوژده شوې او پلار یې لزوم یو سلو پنځوس وزي شپږ غواګانې څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی یې د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لزګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له دې امله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وایي تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید لټاکل شوی اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام راتګ سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 2 لک روپۍ اخلي او 2 لک نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړ هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته یا راوغوښتل شي او پوښتنه ترې وکړي چې قانون خپل دی تړون لري او عامیان بیا خپل لري او همداسې کام دی شو وایګل او زده وایګل او دې علاقو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیا غواو پورې هم مهرونه شته دی.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې لمنځه تللې، خو په ځینو کې لا هم عام دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بل خبرونې مو خدای مل.
سند سن شگون میں چوکھو محل دٹول خر کی جہان اور حیران رام قتل دٹول خر کی جہان اور حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اور تورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل نرگس میں پکے گراؤڑو ہمیں مام کڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفتو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کیو محل میں کڑا دا زہرا پست غزل خندات
تاد تنظرو خل زر کے گڑے دے دستورو مست سرگ غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل سندر سپنو شگونا میں جھوڑ کے او ماں